السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شو دا نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کوم. په روان یو سات کې با کورنی او سیمه ایز رپورټونه واوري. د دې سره سره مو د نړۍ له حال هم خبرو. خو لومړی زموږ د همکارې انیس اجمل نه د دې غړې خبرونه اورو.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. نن د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر 100 زیات کسان زخمیان شوي دي. د ځینو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي، او په نیپال کې د زلزلې له امله د 1900 زیات کسان وژل شوي دي. او وسته خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر 100 زیات کسانو د زخمی کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه په چاکر سړک شوې چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په سریه شوې ده. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په دغه موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی دې په عزت سره خپل وطن ته واپس شي، او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی دې ازاله وشي، او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلی کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو، او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی.
په یاده جرګه کې په دې اتفاق شوی چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه جرګه به د شمالي وزیرستان او د پښتون قامنوري مسلې مخې ته راوړي او مرکزي حکومت ته به یې وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د یادې تاڼې اس ایچ او کینسن ډین بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي دا مقدمه یې د ترهګرۍ د مخنیوي تر قانون لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني شواهد راټول کړي دي.
دی وایي دا اف آی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوی. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302، 340 او 340 شامل دي. زمنګ پلټون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي.
د سند وزیر اعلی د سبین محمود د وژنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو ویلي دي. بلخوا د پاکستان پوسټ اطلاعات او څنګه آی ایس پی آر ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د پیښه په سخت ټکو غندلې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور سرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باډی کې په خاص توګه تجارت نورم زیاتوي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او دغه برتانی سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د برتانی وزیر اعظم په دې ټینګار کړی چې هیواد باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په 2054 یا کنټونمنت بورډز کې د شو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون 1500 کې ترلاسه کړي دي. دغه سي په 1500 آزاد امیدواران او 2500 باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیاب شوي دي. په ټاکنو کې د پیپلز پارټي و د جماعت اسلامي شپږ او د عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړې ده. تېره ورځ د پاکستان په 2014 ولس کاله پس د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه واچول شوې. افغان چارواکي وایي چې د روزګان ولایت په جنوب کې وسلوالو د پولیسو یو مرستیال مشر او عام وګړي وژلی دی. د والي ویان ویلي دي چې بیګانه وخته په ترین کوټ کې د پولیسو د مرکزي دفتر بهر جنرال ګلاب خان د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. په پیښه کې وژل شوی عام وګړي د ګلاب خان میلمه و. ګلاب خان په خا د جرمونو د پلټنو د څانګې مشر و. په کابل کې 13 میاشت د پولیسو د مشر د وژل کېدو وروسته ګلاب خان دا مهال د پولیسو د مرستیال مشر په توګه دنده ترسره کوله. نن په غزنی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال بجل شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیسوال نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کله سیمه کې د سیمه ایز پولیسو په یو پوستا تر برید وروسته نښته پیل شوه چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وجل شوي او درې نور شوبل دي. چارواکي وایي په دغه نښته کې دوه سیمه ایز پولیس وجل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. خو ذبی الله مجاهد دا ادعا ردوي او وایي چې دوی 15 سرتیري وژلي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د نیپال چارواکي وایي چې د رسته زلزلې له امله د مړو شمېر د 1900 زیات شوی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 4500 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویرېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنګلادیش، د چین په تیبت او پاکستان کې محسوس شوي وي چې پکې د 60 تنو د وژل کېدو خبرونه دي. د عراق د فلوجا صوبې په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د عراقي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یادایش تر دې یوه ورځ مخکې د عراق د پوست جنرل حسن عباس طوفان او درې نورو پوځي افسران ووژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرل طوفان او د درېو نورو پوځي چارواکو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودېدونکو موادو یو ډک بولډوزر استولی و. وروستۍ خبر دا چې په شام کې د وسلوالې ډلې النصره فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن دوه تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. قاعدیا سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا دوه تنه په 2013 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 23 خوشي کړل شوي دي. ټي ټي خبري ایجنسی نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت په دایهواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دی. تر دې دمه د خوشي شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سویډن د دې وګړو د خوشي کولو په مخه د دوه میاشتو نه د زیاتې مودې لپاره مذاکرات شوي وو چې د فلسطین د امنیتي ادارې د اردن او سویډن د امنیتي ادارو په همکارۍ جوړ کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شو خلکو د واپس تک په اړه سیاسي ګوندونو یو جرګه کړي.
زمونږ وطن دی، زمونږ د مور غیږ ده، زمونږ قبرستان دی، دا زمونږ جومات دی. د دې حفاظت دا زمونږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د مونږ ته څوک نصیحت نه کوي.
په کراچۍ کې د مدني ټولنې د غړي سبین محمود د وژنې خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. د قبایلي سیمو پارلماني ګوندونو په اف سی آر کې وړاندې کړل شوي اصلاحات رد کړي دي.
هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي. دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره، د سیار د خدمتو لپاره، یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره، نو موږ اوس دغه تردید کوو. دا د انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري کې په کلتوري او ادبي هلو ځلو تفصیل درکو.
چې لږ ناپوهي به دا وه چې هغو به په فلم کې خو بدر صاحب ولیدو چې دا ګانه وایي. بیا به د کیسټو دکان له به چې رالو نو مطلب به زما په آواز کې و. هغې به ورته وایي چې د بدر منیر کیسټ را.
د مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واورید. نن د بلوچستان په سیبي کې چاودنه شوې چې پکې تر لسو زیاتو کسانو د جوبل کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه پر چاکر سړک شوې او د لومړنیو معلوماتو له مخې په چاودن کې مواد په ساکل کې ځای پر ځای شوو. دا وخت مو سره په کوټه کې د مشال همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ستړي مشي وایو او د دغه چاودنې په اړه
مننه. پر څنګه لکه تاسو چې وایي چاودنه د سوي اطبي په ساکر سړک باندې شوې ده. چې د پولیسو په خبره د بایسیکل کې د ځای پر ځای شوي چاودونکو څوک په مټ سره چاودنه شوې ده. او تر اوسه پورې چې د پولیسو طرف نه خبرې شوي دي، هغه وایي په دې کې کرشن زیات اولسي وګړي ژوبل شوي دي. پاکستاني رسنۍ د درو کسانو د وژل کېدو خبرونه هم چلوي، خو پولیسو مشال راډیو ته یوازې د شلو کسانو د ژوندل کېدو تایید کړی. وایي چې دا ټول ولسي وګړي دي چې په دې کې ځینې ماشومان هم شامل دي. البته د پولیسو په خبره په ژوندل کېدو کې چې دا وخت شل دی، په دې کې د شپږو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی چې هغه چیرېستي او نور ټوله ژوندل شوي کسان د سوي سرکاري روغتون ته راوړل شوي دي. تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. البته لکه چې مخکې ما وویل، پتیر وخت کې د ورته ډیرای پیښو د مسؤلیت د لوچې د ترڅنګ کو ورڅاوله راځي خلک دی البته د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم مسنوی تاسو کوم ورڅاوله له قبل کړی نه دی.
سمه ده کور مودان اوریدونکو څنګه تاسو واورید نن د بلوچستان په سیوی سیمه کې یو بمی چاودنه شوه چې پکې د شلو کسانو د جوبل کېدو په اړه چارواکو ویلي دي او په دغه جوبلو کې ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل به په روانو خبرونو کې درکو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د عوامي نېشنل پارټۍ د پښتونخوا ملي عوامي کامی وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو پرون په یوه جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قام او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې بعد د مرکزي حکومت په وړاندې دي. پرون په پېښور کې شوې په دغه جرګه چې د جمعیت علما اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه په کې د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو خلکو د بیرته تګ له هغوی نه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهواریو په اړه خبرې وشوې. تفصیل د پېښور نه د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د جمعیت علما اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلکو د واپسۍ او پر دغه مهال له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهدارۍ د ضمانت په اړه رابلل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ د مور غېږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جومات دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول را یوځای شي او د دې حل روباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میاں نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغې وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلي سیمو کې نافذ د اف سی آر په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي دي او دوی تور لګولی چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلي سیمو خلک سل کاله نور هم په شابوزي. په دغه اتحادیه کې شامل د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویلي چې دغه اصلاحات د انګریز د قانون نه هم سخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل شبیر جان ناورو.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استاد شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسي یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې وه د ایف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره قبایلو کې د هغه لپاره یو ډراپ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکوته خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د ختمېدو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په آئین کې داغه کې بدلون نو موږ اوس دغه تردید کوو دا انګریز د دور نمبر خطرناک دی ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنې غړي سبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړی دي ولې دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغې په ضد یې دا رپورټ تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي طور مشاورتونه کړي وو زموږ سره هم کړي وو موږ خپل تجاویز هم ورکړي وو خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز وو اصلاحاتو په حواله باندې د هغې تجاویزو بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بے دخل دی. موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسوي ورکړی شي د پاکستان آئین د الته نافذ عمل پېښ شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدو کاته کړی دي. دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول نو ول هغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د منګ قبایل ترقی نشو کولای ول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره متوکله چې 247 کومه ده په هغه کې ترمیم وشي یا غدري شي نو زمنګ قبایل ایمنېګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره به څه قانوني دغه وکړي. دریم خبره متداوکله چې په ټول ملک کې د بلدیتي الیکشن چرشه روانه ده په دغه طریقه د منګ ته د بلدیتي الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې رزه فوري تور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخه تقدم او کوم ادارې چې نور دي ان شاء الله د غوسم زمنګ خبرې شوې دي.
د پاملدا چې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په ایف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړ دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د جمعې په ماخام په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وجل شوې فعالې سبین محمود د وجنې مقدمه د دغه خار په ډیفنس تانه کې لیکل شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې د پیښې په اړه لومړی شواهد راټول کړي دي. بلخوا د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کراچۍ کې د سبین محمود د وجنې پر ضد احتجاج کړی دی. د سند صوبې وزیر اعلی د سبین محمود د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم ورکړی. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر عاصم باجوا ویلي چې استخباراتي ادارو ته یې ویلي دي چې د سبین محمود د وژنې په اړه د پلټونکو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی اورو.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وجنې مقدمه در شوې ده. د کراچۍ د ډیفنس تانې ایس ای چو کینسن دین نن سهار مشال رډیو ته ویلي مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني معلومات او شواهد راټول کړي دي. دی وایي دا ایف آی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوی. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302 340 او څلور دیشتم شامل دي. زمنګ پلټون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د وجنې د پلټنې لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. همداراز د وسلوال فوز د عامه اړیکو مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د سبین محمود د وجنې غندنه کړې ده. د نوموړي لخوا د خالی پورز په یو ټویټ کې ویل شوی استخباراتي ادارو ته یې حکم کړی چې د پلټونکو افسرانو سره مرسته وکړي ترڅو په پیښه کې ککړ عناصر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د جنوبی کراچۍ د پولیسو مشر جمیل احمد وایي په سیمه کې د لګول شوو کیمرو په مرسته نن د اتوار د ورځې څخه د پیښې په اړه پلټنې شروع کوي. دی وایي کیمرې لګېدلې دي، موږ سی سی ټی وی ریکارډنګ ګورو، موږ امید لرو چې د دې سره به موږ ته صحیح معلومات په لاس راشي. بل طرف ته تیر ماښام د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو د سبین محمود د وژنې په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د هغې په یاد کې یې شمې بدې کړې. سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایپ په نامه د سماجي کارونو اداره لرله. په دغې اداره کې په ګڼ شمېر موضوعاتو بحث، مباحثې او سیمینارونه کېدل. نوموړی د جمعې په ورځ په یاد اداره کې د ورکو بلوچانو د خوشې کولو په موخه د جوړ شوي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د چارواکو ماما قدیر، فرزانه بلوچ او د محمد علي تلفور سره د جمعې په ماښام سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار تر ختمېدا نږدې 15 منټه وروسته د کراچۍ په ډیفینس سیمه کې د خپل دفتر سره نږدې نامعلومه وسله والو په سبین محمود ډزې کړې وې. د ډزو له امله نوموړی وژل شوی او د هغې مور جوبل شوې ده. د سبین محمود آخري مراسم تیر ماښام په کراچۍ کې ترسره شول او نوموړی هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ته غوږی. د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي، د حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان د مرګ د ګواښ سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې هم ناکام ښکاري. نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوي دي چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان وجنی او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان، قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وژل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخته پورې به یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې زرتیب افریدي زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قربانۍ وې، هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شوو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کیدی شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمواري ده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي.
مختلف خلکو کیدی شي، دیکھیے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ باندې هم الزامات راځي، لکه د سلیم شہزاد خبره تاسو وګوره، داسې غونډه کې لکه ولی خان بابر غونډه کې ایم کیو ایم پکې ملوث و، نو دا ډېر یو پیچیده او کنفیوزنګ غونډه کې یو انوایرمنٹ دی پاکستان کې. او زیاته وجه دا چې څوک زموږ چې کوم تحقیقاتي ادارې دي، پولیس دي یا نور دي، هغې خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه. دهشتګرد پکې دی چې دغه دي، هغې وتښتي، قبایل ته وتښتي، پاکستان پرې دي، نور ملکونو ته وتښتي، نو دغه وجه باندې تحقیقات دغه ته نه رسي، نو داسې مرګونه چې کوم دی نه پته نه لګېږي او ډېر ډېر سره ورسي.
د یادونه وړ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقونو په دفاع کوونکو خبریالانو، سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمېر د حقونو دفاع کوونکي د هیواد نه تېښتې ته هم اړ شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. ډان ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یو پروګرام نه وروسته د دغه پروګرام جوړونکي او د سیکنډ فلور غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وجل شوه. د هغې وجنې یو ځل بیا دا پوښتنې راپورته کړې دي چې په دغه موضوع خبرې کول منع دي. د دغه لیک مهمې برخې په دې رپورټ کې. په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وژل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکشو خلکو په اړه د یوې غونډې وروسته کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسېدونکي له کلونو هیڅ د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اورېدل شوی. د تیرې جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نن وړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوسان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړې ده، بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړي دي. هغه اویل داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسماني توګه دوی معذوره کول دي، خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړی وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادره ککړل شوي کسان زر تر زره خوشي کړل شي. په دغه مارچ کې یوه فرزانه بلوچ هم ده. د هغې ورور هم لادره کده. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو واري اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلې. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لادره ککړل شوي کس مړې ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان په اړه د پروګرام نه وروسته د تیرې جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شوه او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییز پولیسو او طالب وسوالو ترمنځ انښته شوې. چارواکي دعوه کوي چې په دغه انښته کې 8 طالب وسوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه انښته کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه تفصیل د سید شاه سکیم نه اورو.
نښته نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته تر برید وروسته پیل شوې چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په دغه نښته کې 2 تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 2 نور بیا ټپي شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان دی سوال وایي طالب وسلوالو د 4 بجو په شاوخوا کې د صاحب خان پر پوسته بریدونه وکړل او هڅه یې کوله دغه پوسته ونیسي، خو وایي وس یې ونه رسېده. دی وایي وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه چې د 15 تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د ولسوال په خبره د ځینو وسلوالو مړې د جنګ پر میدان پاتې دي. دې سوال زیاتوي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او روغتیايي حالت یې دا مهال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي بیا دعوه کوي چې ملګرو یې د صاحب خان کلا پوسته نیولې او 15 تنه سرتیري یې هم وژلې دي، خو سیمه ییز چارواکي یې ادعا بی اساس بولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون که ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو د لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. نن د بلوچستان په سی بي کې چاودنه شوې چې پکې تر شلو پورې د کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه په چاکر سړک شوې ده. د پیښې په اړه لا چا نه ده منلې. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزي حکومت د شمالي وزیرستان د پوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي او په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت علما اسلام ښې ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا عوامی ګوند کامی وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاړو کې درج شوې ده. د پاکستان او برطانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ په اړیکو په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د برطانیې سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برطانیه کې د ملاقات پر مهال شوې دي. افغان چارواکي وایي چې د روزګان ولایت په جنوب کې وسله والو د پولیسو یو مرستیال مشر او عام وګړي وژلی دی. د والي ویان ویلي دي چې بېګانه وخته په تیرین کوټ کې د پولیسو د مرکزي دفتر بهر جنرال ګلاب خان د وسله والو لخوا وژل شوی دی. په پېښه کې وژل شوي عام وګړي د ګلاب خان مېلمه و. د نیپال چارواکي وایي چې د رستې زلزلې له امله د مړو شمېر 1900 زیات شوی دی. چارواکي وایي چې د 8.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 4200 کسان زخمیان شوي هم دي. په شام کې د وسله والې ډلې النصره فرنټ لخوا تښتول شوي د سویډن 2 تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. د القاعده سره تړاو لرونکي النصره فرنټ دا 2 تنه په 2013 کال کې تښتولي وو چې د اپریل په 24 خوشي کړي دي. لنډ خبرونه مو زموږ همکار انیس اجمل ناوریده او سم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه رابیه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان بعض ورځپاڼو خپل اداري د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې لندن ته پرسېدو خبریالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه ده کړې او نه په پاکستان د باوچولې بلکې د سعودي عرب باچا سلمان سره ګټورې خبرې شوې دي. اداریا د وزیر اعظم د خولې وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر څو چې د حرمین شریفین خبردانو د پیغمبر علیه السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتۍ یا خپلواکۍ ته څه خطره پیدا کیږي نو د پاکستان حکومت او ولس به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوځ او سیاسي حکومت یوه خوله دي. اداري اخره کې لیکي چې یمن کې د یوې لویې منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه ناارامه کول دي او د دې ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل دپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغې قرارداد حمایت کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د ګلبار تاڼې سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهۍ لیک کړی دی او وایي چې تېره ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی و او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوی وا. اداري وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهې نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداري اخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړی. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زړور او هر وخت چټک وي نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بېزار ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوي معیار پوره نه خیږي پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېږلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات سیئنن ټلویژن په خپله ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور مشره سبین محمود ووژل شوه. مقاله لیکي د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکه کړل شوو بلوڅانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړه لیکنو مهم ټکي زموږ د همکاري انیس اجمل ناورو.
سیئنن ټلویژن په خپل ویب سایټ لیکلي چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود ووژل شوه. مقاله لیکي سبین محمود یوه داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دې هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو څه نه دي ویلي، خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکه کړل شوو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سیئنن په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه و. د سیئنن په خبره چارواکو د دغه بحث اجازه ورنه کړه. سیئنن ټلویژن په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی، او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروستو په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي، او بیا په خپله هم په پینډی کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی. پاکستان نورم ځواکمن کېږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. روزپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري، او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نیپال چارواکي وایي چې پرون د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیره 1900 نه اوښتې ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 8.8 زور په دغه زلزله کې لږ تر لږه 3200 کسان ژوبل شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو شپه په ډاګه تېره کړې ده. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي، او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټرو له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت تور سامانونه لیږلي دي. چارواکي دا هم وایي چې په زیاترو سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنګلادیش، د چین په تربت او پاکستان کې هم محسوسې شوي دي، چې پکې د شپېتو کسانو د وژل کېدو خبرونه اهم دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زیناورو.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو په راایستلو لګیا دي، او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د راایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1 میلیون ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي، څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې یې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوی وي هغه وخت پوسوم چې زلزله ده. دا یو ډیر قوي ټکانو د زلزلې له امله د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې اته تنه چې د لوړ غره ته د ختلو لپاره تللي وو تر واوره لاندې شوي او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کم هم تر برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د ختلو لپاره په دې وخت کې هڅې کېږي. زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو فارن پالیسی مجلې په یو ریپورت کې لیکلي چې د امریکایي امدادي کارکونکي وارن وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشي کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو خو درې کاله وړاندې هغه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې وژل شو. شاهین بنیری د دغه ریپورت مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فورن پالیسی لیکي په پا پاکستان کې د مرستندوی ادارې سره کارکونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشي کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله یې وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی وو. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین یې تختولی وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولی وې ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشي کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشي کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالر ادا کړی وي او دا هر څه د اسلام آباد په مرسته شوی وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالر ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشي کړي خو ولې داسې ونه شو. د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستاني حکومت تنقید کړی دی چې سره د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکونکي د خوشي کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وي.
مشال ریډیو ته اوریدونکو راځو 19 پروګرام د باختر ستوري ته. په دې خپرونه کې نن تاسو به واورئ د یو کتاب د مخکتنې په اړه ریپورت د استاد خیال محمد سره د مرکې دویمه برخه. په پېښور کې د کابلي بازار کې د کیسټ او سی ډیز په دکانونو باندې هم رپورټونه په دې خپرونه کې شامل دي. د دې پروګرام جوړونکي د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د یو کتاب د مخکتنی حال په ریپورت کې درکړو. بیا به له استاد خیال محمد سره د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو او په آخره کې به پېښور کابلی بازار ته سر ورښکاره کړو او د کیسټو او سی ډي د بازار حال به په یو ریپورت کې درکړو. لومړې بشپړی رپورت ترازو کې یو لور ته په ننګرهار کې د پښتو کتابونو د چاپ لپاره بیلابیل خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي او هر میاشت کې ګڼ شمیر کتابونه خپروي. تر څنګ یې ادبي غونډې هم فعالې دي چې د ځینو هغو کتابونو مخکتنې جوړوي چې د لوستونکو پام ورته اوښتی وي. په دغو کتابونو کې یو هم د نقیب احمد اتل زما ارمان نومي کتاب دی چې تیره اونۍ یې په جلال آباد ښار کې په یو مقامي هوټل کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم امکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
څنګه د خپل هم ډیر خطرنوم لري نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابر ده. دا ورته چون د خپل قابلیتونو کې ده نو په شعر کې هم را څرګند شوی ده. د ټولنې دردونه دي او ځنې داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیر شوی دي. د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیاتره تر سترګو کیږي چې دغه حالت زمونږ د ټولنې ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی ساده دی عام فهمه دی. لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داسې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی. ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنی ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره معاصره ده. اتل که شی لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولې خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم. اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کندیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حد پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دې له خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی او د دې په اړه مې د استادانو نه اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی خاطر.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنن وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی. د غونډې په اخیر کې د ختیځ ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې یې خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له وتلي سندرغاړي استاد خیل محمد سره په مرکه کې اورېدلی وي چې د شلمې پیړۍ د اوچتو پایو شاعرانو تر څارنې لاندې یو شمېر داسې غزلونه ریکارډ کړي چې تلپاتې ارزښت لري. دا چې استاد خیل محمد نور څه سوایي، راځئ چې د مرکې په دویمه برخه کې ترې نه واورو. استاد، نو هغه کومه استاد چې تا یاد کو، نواب استاد، هغه به زما په خیال په ده پوهېدو چې تاسې کې چې هغه کوم پنکار ویده دی هغه په خپله په قرار قرار راویخېږي که څنګه؟
بالکل، هغه خو یو خو صاحب استاد صاحب نه چاله خپله مرۍ ورکولی شي، نه هغه ګوتې چا ته ورکولی شي، خو د شاګرد دغه کمال دی چې هغه فال وکړي، د هغه هغه مزاج او څه چې وي او شاګرد ته څه وایي چې هغه په هغې عمل وکړي، نو بیا استاد صاحب هم خوشحاله وي. نو بس دغه خبره وه چې ما استادجي بس ما سره یې لږه خواري کړې ده، ما په هغې باندې کوشش کړی دی.
ستاسو نه راوروسته په دغه شلو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې چې مونږ داسې د پښتو په هنر باندې په ځوانو سندرغاړو باندې نظر واچوو، تاسې یو طرف ته شوي خو ځوان سندرغاړي رامخته شوي دي او ستاسې ویلي سندرې او طرزونه باندې سندرغاړي شوي، هنرمندان شوي، دغې عمل ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ ورته خوشحاله یې؟
نو خوشحاله خو په دې چې وړومبی د روستي وي پول وي، دا مثال ما ډېر تیر کړی. نو کوي خو همغه چې مونږ څه ویلي دي په هغه ریمیکس کوي، خو په کار دا ده چې په ښه طریقه سره نور هم وشي، چې زمانه هم ښه ووي، نو هغه لازم خوشحالي ده که نه. او که خدای دې نه کړي د هغې لکه یو دغه کوي انسلټ غوندې، نو هغه هم ښه خبره نه ده.
یعنی دا چې هغه ستاسو چې ویلي د هغه نه ضعیف ووایي، نو په ده باندې ته خفه کېږي؟
خو خوشحالېږم په دې چې زمانه ښه ووایي.
دا د لوی انسانانو همدا خاصه وي، او دې کې شک نشته دی چې تاسو یو لوی هنرمند دی او تاسو تاسې د غزل شاهنشاه نه دی ویل شوی، دا ستاسو حق و. استاد، اوس دغه پوښتنې ته راځو چې تاسې فلمي شاعري مو وکړله، او فلمی شاعری مو داسې وخت کې وکړله چې د پښتو فلم هم په عروج کې وو، هغه فلمی شاعری تاسو ته صدر کړ؟
فلمی دنیا کې لکه غلام صادق استاد ډیر کار کړی دی، ډیرې بزلې او سندرې او چاربیتې ډیرې خېخې، او زما په خیال د هغه عمره کار په فلمی دنیا کې چا هم نه دی کړی. هغه هم خوشحالېدو چې یاره خیال زما دا بدله ووي، زما دا چاربیته ووي. د پروډوسرانو په هم دغه خیال و چې یاره د ده آواز خو د سړو دی او مردانګي ده پکې، نو که بدر صاحب به زما بدله ویله نو هم به هم پکښه ښکارېدو، که شاربې ته به یې ویله غزل به صاحب خان ډېر ښه ریمیکس کولو که نه صاحب.
استاد، هغه وخت کې چې ما فلمونه لیدل د بدر صاحب دې رایاد کړو، نو ما به ویل چې بدر او خیل محمد یو کس دی.
بالکل، داسې خلک وو چې لږ ناپوهي به دا وه چې هغه به په فلم کې خو بدر صاحب ولیدو چې دا ګانه وایي، بیا به د کیسټو دوکان له به چې رالو نو مطلب به زما په آواز کې و، خو هغې به ورته ویل چې د بدر منیر کیسټ را.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو وخت چې کابلی بازار په سینما او کیسټ او سی ډي خرڅولو باندې تر بل هر څه زیات مشهور و، خو د تیرو څو کلونو بدامنیو له امله په کابلی بازار کې نه هغه سینماګانې پاتې دي او نه هم پکې د کیسټ او سی ډي کاروبار. په دغه بازار کې کیسټ او سی ډي پلورونکي وایي چې د موبایل د میموریو او یو اس بي له امله یې کاروبار ته سخته صدمه رسېدلې ده. نور حال په ریپورت کې درکوو. پېښور کابلی بازار چې سینما روډ هم ورته وایي، پخوا د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو مشهور بازار و، خو اوس پکې د ګوتو په شمار څو دوکانونه کیسټ او سی ډي پلوري، خو کاروباریانې د خپل کار نه راضي نه دي. اوډین موزیک چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې مشهور پروډکشن و، وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یوازې یو کیسټ کړی چې هغې هم خپله خرچه نه ده پوره کړې. د دغه پروډکشن یو تن مسؤل زیارت ګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د موبایلونو میموریو او یو اس بي کارډونو یې کاروبار ته سخته صدمه رسولې ده.
د کرن خان یو نمبر کړی و، بارہ نمبر هندارې په نوم باندې، هغه زمونږ د 2015 نوی اخري کیسټ و. هغې نه پس بیا مونږ داسې څه بل پروګرام لا نه دی کړی، او نه یې د کولو څه جوګۍ ولې چې پکې پاتې نه شو. نو دا کار دومره متاثره شو چې ورسره ورسره هغه دوکانونه چې چېرته وو، په نوخار کې یو دوکان پاتې دی، مردان کې یو دوکان پاتې دی، په بټخیله کې یو دوکان پاتې دی، په سوات کې یو دوکان پاتې دی، تیمرګره کې یو دوکان پاتې دی. په دې بازار کې چې بته راتلی نو په دې کې تقریبا 25 دوکانونه، اوس به 25 دوکانونو کې صرف درې دوکانه پاتې دي، نور ختم شو. او بل ادا چې دا کمپیوټر خدا سي شي، کم نسوار خرڅي هغه ځان سره خواږي، کمپیوټر یې میموري کارډ هم ډکي، سیګرټ چې څوک خرڅي هغه ځان سره خواږي، یې خیر هغه کار هم کوي، دام کوي.
قابل بازار کې د ایم ایم سی پروډکشن یو تن مسؤل محمد رفیق د میموریو ترڅنګ له کاپی رایټ نه هم شکایت کوي. دی وایي چې څوک هم قابل بازار ته راځي، د کیسټو او سی ډي پر ځای د موبایل په میموریو کې د خپلې خوښې سندرې ځان ته اچوي، نو ځکه یې د دوکان دواړو غاړو ته په کرایه باندې دوه تنه کمپیوټر کار کینولی دي.
دا د افغانستان د نوي کال لپاره د نغمې کیسټو شاعري ګورغجان منګل دی، دا مین الفت دی چې ډېره موده پس حکیم جان پر یادی شاعرۍ کې راغلی، او ریکارډنګ یې زما خپل سټوډیو کې شوی، کابل بازار کې رفیق جان سټوډیو ده. خو د کیسټو دا خوند مازه د یو اس بي میموري ټوله ختمه کړې ده. مخکې به یو دوکاندار 15,000 10,000 وړي، اوس په کابل کې یو کابل میوزیک سینټر دی، هغه دلته سلسل کیسټ یو سی بیا هلته خپله نقل چاپ کوي، 2,000 3,000 نو زموږ نه ورته ضرورت پاتې نه شي. د نقل مخنیوی نه کابل کې څوک کوي نه دلته کوي.
په دغه بازار کې یو تن کمپیوټر کار چې په کرایه یې ځای نیولی، له خپل کاروبار نه راضی ښکاری.
محمد روف زمانم دی، بیا مونږ کابل بازار کې ناسو، او دا زی مونږ 9,000 روپۍ میاشتې ورکو دی زی. دا چې 1 GB مې راشي مونږ 30 کې ډکو، 2 GB راشي 50 روپۍ کې، 8 GB 180 دا ریټ دی. بس زومره کار کیږي چې گزارې به زمونږ کیږي.
یو تن چې د موبایل په میموري کې د خپل خوخي سندرې اچولي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس لدین به غمه شوی چې د موسیقۍ د اوریدو لپاره د ټیپ او کیسټ ولري.
رضوان می نامه ده، کابل بازار ته راغلی یم، ګانې اچوم، کوم کیسټ نوی راشي موږ هغه میمیری کې واچو، ټکی کو د سهولت جوړ دی، ټیپ کیسټ سی ډي میډیا دی نخلاص یو جیب کې ارسه ګرځو.
کابل بازار کې کیسټ پلورون کې وایي چې د موبایل میموری او وی وی اس بي کارډونو نه یوازې د دوی په روزګار بدغې سیندلې، بلکې د سندرغاړو روزګار یې ځکه خراب کړی چې د پروډکشن یوه کمپنی هم په اوسنیو حالاتو کې دې ته تیاره نه ده چې د سندرغاړو نوي کې سټي راوباسي. دوی وایي چې په خوا په کابل بازار کې تر 15 پورې د کیسټ او سی ډي دوکانونه پرانستي وو چې اکثر وی پروډکشن کمپنۍ لرلې، خو اوس پکې د ګوتو په شمار د کیسټو څو دوکانونه پرانستل شوي چې ټولې له بېروزګارۍ نه شکایت کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
سلطان چائے
هر سوک دے پزار پا قربان او پا جانگولی هر سوک دے پزار پا قربان او پا جانگولی هر سوک دے پزار پا قربان او پا جانگولی هر سوک دے پزار پا قربان او پا جانگولی